سیری
د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و سیری د اتلانو هنداره
د لوی خدای په سپیشلی نامه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو هیله لرم چې جوړ او روغ بیاس خوښیم چې د سپوږمۍ رادیو د څیرې په یوه بله خپرونه کې بیا هم ستاسو درنو دوستانو چوپړ ته حاضر شویم. تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ تل هڅه کړې چې د داسې کسانو پر ژوند او د بریا پر رازونو معلومات ترته راټول کړو چې په رښتیا سره هغوی په خپل ژوند کې د پرمختګ په برخه کې انقلاب راوستلی وي. په نننۍ سیاره کې مو هم داسې یو نامتو او نه هېرېدونکي لیکوال پر ژوند معلومات ترته راټول کړي چې په خپلو لنډو کیسو او ناولونو کې بېسارې هڅې کړې دي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. بلې اورېدونکو، نننۍ چیره مو د سیمې په کچه د پښتو ژبې مشهور نثر لیکونکي او تکړه لیکوال نصیر احمد احمدي ته ځانګړې کړې ده. پښتو ژبې د شپږویست غوره کتابونو دغه ستر لیکوال نصیر احمد احمدي له لاسه ورکړ. د پښتو داستاني ادبیاتو له اسمانه یو بل ځلانده ستوری پرېوت. احمدي د تعریف او ستاینو له محدودو وتلی و. نرم انسان، په رښتینې معنا دروند لیکوال او د زړونو تسکین کوونکی و، خو پښتو ادبي محفلونه به یې د نشتون له امله تل وځورېږي. د هغه د تګ ارمان به پیړۍ پیړۍ دوام وکړي. د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو، راځئ چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې زموږ له همکار څخه د ښاغلي احمدي لنډه پیژندنه واورو.
نوموړی په 1450 کال کې مکتب کې شامل شو. تر دریم ټولګي یې په سیمه کې د سلطان محمود غزنوي په لیسه کې زده کړې وکړې، خو کورنۍ یې د جنګ جګړو او په دې خاطر چې پلار یې په کابل کې په یو شخصي شرکت کې وظیفه درلوده کابل ته کډه وکړه. هغه وخت یې کور د کابل په خوشحال خان مینه کې و او احمدي د همدې سیمې په یو مکتب کې چې د سپین کلي په نوم یادېده شامل شو. احمدي تر نهم ټولګي پورې په سپین کلي لیسه کې درس وایه. بیا یې د حبیبي لیسې ته سپارچه یوړه او په 1451 لمریز کال کې له نوموړې لیسې څخه فارغ شو. په 1451 کال کې په کابل کې د جنګ جګړو له امله د دوی کورنۍ بیرته کلي ته لاړه او نصیر احمد احمدي د خان کلا په متوسطه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. احمدي د تاریخ او جغرافیې د مضمونونو درس ورکاوه او دوه کاله یې په همدې مکتب کې معلمي وکړه. وروسته پېښور ته لاړ. هلته یې د یو کال لپاره د ډي ای آی د موسسې لخوا یو کرنیز کورس ولوست. په دې کورس کې یې د زراعت په ځینو برخو، خصوصا د بڼوالۍ په برخه کې معلومات ترلاسه کړل او وروسته بیا په همدې موسسه کې د کارمن په توګه مقرر شو. احمدي به له خپلو نورو همکارانو سره د هیواد ځینو برخو ته سفرونه کول او خلکو ته به یې د بڼوالۍ د ارزښت په اړه معلومات ورکول. دوی به د میوهدارو ونو اصلاح شوي نیالګي او کیمیاوي سره لرو پرتو سیمو ته وړل او له خلکو سره به یې د باغونو په جوړولو کې مرسته کوله. احمدي په ډي ای آی کې دوه کاله وظیفه ترسره کړه او په 1480 کال کې د کانکور ازموینه ورکړه او د کندهار پوهنتون د زراعت پوهنځي ته بریالی شو. نوموړي یو کال پوهنتون ولوست، خو هغه وخت جګړه وه. د پوهنتون لیلیا وتړل شو او د احمدي په شان ډیرو نورو محصلینو ونه شو کړی چې خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسوي. احمدي ایران ته په مزدوري پسې لاړه او دوه کاله یې هلته ستړي او شاقه کارونه وکړل. نصیر احمد احمدي په 1450 لمریز کال کې بیرته خپل وطن ته راغی. نوموړی له 2003 میلادي کال را په دې خوا د بی بی سي راډیو په تعلیمي برخه کې دنده ترسره کوله. په پایل کې په نوموړي اداره کې د ریپورټر دنده پر مخ یوړه، خو له تیرو شپږو کلونو را په دې خوا د ماشومانو او لویانو لپاره د فیچر خپرونو ایډیټر و. نصیر احمد احمدي ته د افغانستان ولسمشرۍ مقام له لورې د غوره لیکوالۍ لپاره مډال هم ورکړل شوی و.
The احمدی له مطالعه سره له پخوا مینه درلوده. د بده ښوونځي پر مهال خپل ډیر وخت لیسې په کتابتون کې تیراوه. په دې وخت کې احمدی له رسنیو سره کار پیل کړ او د یو خبریال په توګه راڅرګند شو. د خبریالۍ په ډګر کې یې د بی بی سي راډیو له تعلیمي برخې سره کار پیل کړ. تر اوسه یې په همدې برخه کې کار ورسره کاوه. داروخه د احمدی ناولونه د ولسونو ترمنځ د ملي افکارو راویښولو، ذهنیت جوړونې او د ټولنیز سمون لپاره ښه متون دي. داروخه د احمدی آثار د تطبیقي کرکتنې له نظره د سیمې او نړۍ له ناولونو سره سیالي کولای شي. احمدی په کم وخت کې ډیر ارزښتمن، لوړ او روان داستاني آثار وپنځول. د ټولنې ذهني تنویر، فکري تعمیر او هیوادپالنه یې په ډیره خوږه بڼه وپالله. اروخاد نصیر احمد احمدی له سپوږمۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په ناول او لنډو کیسو کې یې تل هڅه کړې چې د مظلومو افغانانو د ژوند اصلي انځور وړاندې کړي.
هدف دا ده چې کله چې موږ یوه ټولنې ته پیغام ورسوو، نو که د کیسې په ژبه یې کیسه داسې ده چې موږ مخکې ویل چې هم هغه اورېدونکی خوند ورنخلي او هم یو څه ورنه زده کوي. که تر سبا پورې موږ نصیحت وکړو چې چا خبره وچ چې غلا بد کار ده، غلا بد کار ده، غلا بد کار ده، دا شاید خپل تاثیر ولري خو دومره ډېر شاید ونه لري لکه په کیسه کې چې د غلا بد عواقب ته انځور کړي، هغه د انسان په ذهن کې پاته کیږي.
د نصیر احمد احمدی همکار آصف عمر یو خاطره چې د نوموړي تر مرګ وروسته یې پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، زموږ له همکار څخه یې په ګډه اورو.
۲۰۰۳ زیږدیز کال کې د بی بی سي تعلیمي خپرونو ته کامیاب شو. د هر بل ځای په پرتله هلته ډیر کار و، خو د دفتر دوستانه فضا هر چا ته د خوښۍ او شوخۍ انرژي ورکوله. په دې منځ کې دوه ملګري تر نورو ډیر شوخ برېښېدل. یو یې نصیر احمد احمدی او بل یې صالح محمد صالح و. دوی به یو ځای ګرځېدل، په ښځینه او نارینه همکارانو به یې د چینجنې یا چینجنه غږ کاوه. ما ته ښه نه ښکارېدل خو همکارانو بده نه منله. وروسته صالح له دفتره خفه لاړ. خو د نصیر احمد احمدی په څیره کې داسې خفګان ولیدل شو لکه سړی چې ورور له لاسه ورکړی وي. هلته یې سر خلاص شو چې خلک ورڅخه ولې نه خفه کېدل. هغه د مینې او عاطفې یو سمندر و. دغه مینه هغه په شوخۍ کې همکارانو ته ورکوله، ځکه په هغوی خواږه لګېدله. یو ورځ په توامخورۍ کې ناست و، هر چا د ډوډۍ په سر د خپل کار ستاینه کوله. دو ویل ما خپل خپلوان اسدالله غزنفر ته وویل چې په دفتر کې مې کار د ډیرو سابقه دارو ښځو له کار څخه دی. هغه وویل ښځې پرېږده، له سړیو سره سیالي وکړه. موږ ټولو وخندل. اوس ما هغه ته د نصیر جان په نامه غږ کاوه. کوم میز ته به چې هغه ناست و هلته به تل خندا وه. په دې ترڅ کې د هغه اول ناول بوډا او د لیوانو پلونه چاپ شو. خلکو بیا اندازه خوښ کړ. اوس نو د ټولو سترګې په نوې بڼه راوختلې. د دغو ټولو خوشحالۍ او پرمختګونو تر څنګ د نورو په څیر هغه هم درد درلود، ستونزو ځوراوه. په افغانستان کې د ډونرانو د کومکونو کمیدو د هغه په نورو اندېښنو سربیره دا اندېښنه هم وپاروله چې دفتر به وتړل شي، هغه به څه کوي. ما ته عجیبه برېښېدله، دا اندېښنه باید نورو درلودی، نه دومره مشهور لیکوال. ډیر کلونه وروسته چې هغه د کرونا په کرغېړنه ناروغي اخته و، دا خبره راته زموږ بل همکار مجیب الرحمن محمودی روښانه کړه. هغه ویل نصیر جان ډارېده چې زده کړې تر دولسمه دي، څوک به وظیفه ورنه کړي. موږ دواړو ورته په غوسه وو چې ولې یې د نورو همکارانو په څیر له وخته څخه استفاده ونه کړه او خپلې زده کړې بشپړې نه کړې. ژوند ښه په دراز کې روان و. د نصیر جان ټوکو هماغسې د همکارانو په څیرو کې خندا خپروله. له کومې خوا څخه کرونا میراث مړې راپیدا شوه. بیا د ډونرانو زیات کمښت د نورو همکارانو په څیر نصیر جان ته هم اندېښنه واچوله، مګر له کرونا څخه ونه ډارېد. اکثره وخت به یې ماسک نه اچاوه. زما په شمول ډیرو همکارانو ورته د احتیاط سپارښتنه کوله. کله کله به یې زموږ د خوشحالولو لپاره ماسک واچاوه، خو وروسته به بیا لوڅ مخ ګرځېده، ټوکې به یې کولې. موږ په نظر کې لرل چې په نږدې راتلونکي کې د افغان ماشومانو لپاره د ژوندي کارتون په شکل ویډیویي پارچې جوړې کړو. نصیر به په موبایل کې د خپلې لور ویډیو راوښودله، ښایسته تمثیل یې کړی وو. هغه ورته ډیر خوشحاله و. ما یې په سترګو کې د اولاد د ښې روزنې غرور لیده. ما ویل کاش چې ټول افغانان د اولاد په روزنه کې همداسې زحمت وباسي. په تیره بیا د لور پرمختګ ته د نصیر جان په شان خوشحاله شي. قسمت داسې و چې بالاخره هغه مریض شو. زه د ماشومانو د خپرونو په دفتر کې له همکارانو سره غږېدم. دای راغی له دروازې څخه همکارانو ته سپارښتنه وکړه. وروسته یې وویل چې پر سر یې درد او بې حاله دی، عادي یخ وهلی دی. موږ غلی غلی په شونډو کې مسل چې ګواکې ډارېږي، خو هغه د تاک پر مهال وویل چې زما مریضي دا بله محترمه نه وي. کرونا یې یادوله. موږ وخندل. بله ورځ مې په نصیر جان پسې سترګې ګرځولې، هغه نه و. دفتر ته ورغلم، څراغ یې مړ و. کله چې له همکارانو څخه د هغه د تکلیف له زیاتوالي خبر شوم، زنګ مې ورته وواهه. ورختا و ما ویل څه تکلیف لرې؟ ویل یې کرونا ده کرونا. داسې تیز غږېده لکه سړی چې په منډه چاته خبره کوي. تسلی مې ورکړه چې کرونا به نه وي، که وي هم دومره خبره نه ده، په ډیرو په اسانه تیریږي. هغه لږ کسان چې په تکلیفه وي، هغه هم اکثره بیرته جوړیږي. ویل یې نه ویرېږم، تشویش یې دا و چې بچیان یې غزنی ته تللي، دلته یوازې دی. ما ویل خو ته هم لاړ شه، هلته به دې ښه خدمت وشي، دلته به یوازې څه وکړې؟ ویل یې ویرېږم چې هغوی راڅخه ناروغه نه شي. دلته یو ورور راسره دی، خدمت مې کوي. ما باور نه کوو چې هغه دې په کابل کې پاتې شي. هغه به له خدایه پلمه غوښتله چې وطن ته لاړ شي. همداسې هم وشول. ټلیفون یې کار نه کاوه. ما ویل زه خو د دوی په ولسوالۍ کې معمولا ټلیفون کار نه کوي. څو ورځې پسې خبر شوم چې تکلیف یې بیخي زیاتی. مسیج مې ورته وکړ، راته یې ولیکل چې درې ورځې په کوما کې وم، اوس اکسیجن اخلم. د بدن اکسیجن مې څلوېښتو ته ټیټ شوي و، اوس ښه دی 50 دی. هیله یې لرله چې لا به ښه شي. په پای کې یې لیکلي وو، خدای دې خیر کړي. څو موده وروسته یې ورور په ټلیفون کې وویل چې کابل ته یې درولو. ما ویل ښه کوئ، دلته هم ډاکټران ښه دي، هم روغتونونه مجهز دي. بله ورځ خبر شولو چې اکسیجن یې ان اتیاو ته لوړ شوي دي. په دفتر کې د ټولو همکارانو امید پیدا شو، هر چا ورته دعا کوله. خو تیر ماخوستن مې ټلیفون راواخیست او د هغه د مړینې په باب مې ولوستل، سر مې وګرځېد. هغه یوازې زموږ د دفتر تکړه همکار او خوږ ملګری نه، بلکې په کیسه لیکنه کې د پښتو ادب لمر و. زموږ د لمر د تل لپاره خاموشه شو. موږ به هغه ګلالی انسان بیا ونه وینو چې په خپلو خوږو اخلاقو یې همکاران او د کیسو په خوږو یې پښتانه تازه او خوشحاله ساتل.
درنو اوریدونکو، راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي یو لنډه کیسه واورو.
نوم دې؟ د ماشومانو مور. ادب مې اصلي نوم و.
تور سرې زنانه کډه عاجزه د حیوانانو مور، دا ټول زما نومونه دي.
نه، هغه نوم چې مور او پلار دې در باندې ایښی دی.
ای خورکۍ، څه درته ووایم، په وړکتوب کې بله نسته بللم.
څه مانا؟
پلانډه واورا، د پلار مې پنځه لونې وې. چا ورته ویلي وو چې په شپږمې دې بله نسته نوم کېده. مانا له دې هیڅ بله نسته، خدای به زوی درکړي او له لونو به بېغمه شي.
مکتب دې ویلی دی؟
هېڅ یو مکتب
ولې
نور نه پوهېږم، خو په کوچنیوالي کې مې د تره زامن مکتب ته تلل. پلار ته مې وویل لنډه را یاد کړه چې ښځه یا د کور ده یا د ګور.
واده دې په خپله خوښه کړې؟
زه درنه لا.
کښېنه کښېنه، ولې په غوسه شوې؟
وژنې مې؟
ما خو کومه بده خبره نه ده کړې.
بده خبره خو لکۍ نه لري. تا هم کومه پښتنه لیدلې چې په خپله خوښه یې واده کړی وي؟ ها،
خو دا خو ستاسو شرعي حق دی.
نه به وي،
باور وکړه.
خدای که په ټیک کې خبره یم، خو ستا لپاره وایم له کوم بل چا داسې پوښتنه ونه کړې.
پوه نه شوم.
ګوره، د خواښې خبره خو په ځای پرېږده. دلته که کوم نجلۍ آن د کوم ځوان نوم هم واخیست، نو په غم واوښته. خواښه دا مانا چې ته ورسره جوړه یې، لا دې زړه ورته تخنیږي. خدای که یې وینه ځمکې ته پرېږدي.
نو ته خو واده شوې یې، اولادونه لرې، اوس ولې وېرېږې؟
زه به یوه کیسه درته وکړم. هغه کلا وینې؟
کومه؟
هغه د حویلې تر دیوال ور اخوا د ونو له منځه یې یو برج ښکاري.
کلا یادوې؟
هو، په هماغه کلا کې یوه ښځه واده وه. بس په ناپوهۍ کې د پیغلتوب د وخت خبره له خولې راووته. میړې ورته ویلي وو چې چا څه کولې ما وکړې، خو دې په ټوکه ور یاده کړې وه چې د حاجي کاکا زوی ورپسې لیونی وو. څو ځله یې خاصکاران ورته راولېږل.
بیا
خدای دې نه درویني، دومره یې وټکوله چې لا ټوخه ولوېده. میړې یې همدا یوه خبره کوله، که دې تار نه ورسره درلود نو ولې درپسې لیونی وو؟ ها، پټول کلی کی کوم بلنجلې نو چته وخته بس تو پانچای ورته ونی ولا ټاک ټاک ټاک
څوله دل لري
د خدای مال دی پینځه
دا یو خو دې پدې کده ووته چیرته دی
اه امینه اه انجلې چې د کوی تر څنګ په خارو کې ناشته ده
هو امینه ده په غاړه چې په اسن را جړېږي
زیړې لري تر هغه ورا خو د غوا په کوته نږدې هغه دوی نور انجونې زما دي
هغوی هم ناروغې ښکاري
دا خو لا ښې دي مشرلور مې له یوې میاشتې راهیسې پرته ده ولې څه بلایې بولي ایر میشو
ته به از را بدواله سردردی؟
نه
نه هیچه دی
تو خیگی کلا کلا لخلی وینیم رازی
او شاید تو برکلوز وی
و خوری دالا چنگا مریزی ده
سل
هو هم دازوی مره مشر لور می سل لری
دکتر چه ویل؟
دکتر تای نده بیوله
ولی؟
لور می پیغلوطه ده پیڑی می وایی چی بیای رنگ بدیگی د ناروغی آوازه نور اوری چوکی ده کمی
تو خوشحاری؟
چوکو
زوی لری؟
او پینزم می زوی ده
نخ کاری؟
لگ زکامو و پلار سار وقت داکتر ده بو
خدا نور اولادون ده هم ناروغه دی
میڑی می وایی چه بلای نوهی جونی دی
خوره کی که داد غم خبر پریگ ده په خوراکونو کې دې څه خوښېږي
لنده ډوډۍ
غوښه
په کوم واده یا خیرات کې را وبخه
ښوروا خو بې غوښې نه وي
ته مجیبې خبرې کوې کومې ښځې بیا په کور کې غوښه خوړلې ده دلته اول نارینه لنده ډوډۍ خوري بیا همغه کاسه موږ ته راپورې وهي زه خو لا بختوره یم بیڑی می آدو کسام نشی چی چلائی زور دا ای خاکو نای نشتا
دا چوائی دخو ندیشو نای آوخته
زی پا دیارلاس کلا نای که ور کریم اما آغا وقت می لاده میره گیر ابرید سپین و خاخور که زنو در نظم
ولی ولاده شوی زمان نوری پختن لاپا دیدی
دیوال تا او گوره دا ماس پیخین سیور ای رنگ دای دا غوال وشل غو جلی پاکوال دو بور آورل، جامعه منزل، تنور بالاول، دیکاول، دا تور را تا پاتی دی
کاغلی احمدی خپل شاوخوا 25 کلن ادبی ژوند د خپل ادبی عمر برابر شاوخوا 26 کتابونه ولیکل او ځینې یې وژباړل چې تر ټولو وروستی لیکلی کتاب یې د غڼې ځاله په نوم ناول و چې شاوخوا شل ورځې مخکې چاپ شوی و اوریدونکو راځئ چې یو شمیر چاپي آثار یې زموږ له همکار څخه واورو
سڑا سیلی د لنډو کیسو ټولګه مینا د لنډو کیسو ټولګه د واورې سړی د لنډو کیسو ټولګه بوډا او د لیوانو پلونا ناول رڼا ناول بربوکی ناول په فلسفه کې تلپاتې پیښې یوه خبره درته وکم ناول جوجو ناول اغزن سیم ناول زرو ناول د معجزې تیګا ناول ژباړه راځي کیسه ولیکو د کیسو د لیکلو په اړه د لیکوال تجربې نیک ناول بغدادی پیر ناول پټان ناول اخ وطن ناول ابو ریحان البیرونی ژوندلیک کاتب هزاره ژوندلیک موسی شفیق ژوندلیک محمد هاشم میوانوال ژوندلیک اشار د لنډو کیسو ګډه ټولګه نصیر احمد احمدی او رفیع ټال ناول رنگ غوګونه ناول د پاچا خان ژوندلیک او د غنی زاله ورستای ناول
نصیر احمد احمدی په اوس وخت کې د ناول لیکونکو په توګه د پښتنو په لره او بر کې تر بل هر لیکوال زیات شهرت ترلود او کتابونه یې ډیر زیات لوستل کېدل چې هر ناول یې څو واری چاپ شوی دی بغدادي پیر سیاسي تاریخي ناول چې دوهم ځل د ډیوډ جونز په نوم خپور شو زیاتو خلکو ولوست دا ناول د افغانستان د خپلواکۍ د اتل شاه امان الله خان د واکمنۍ د نسکورېدو یو اساسي سبب په هنري ژبه بیانوي دغه ناول تازه اردو ژبې ته ژباړل شوی دی او په غږیزه بڼه هم ثبت شوی دی خو دې ستره هستی د 14 کال د چنګاخ میاشتې پر 19 نیټه د 30 کلونو په عمر خپل ټول مینوال او لوستون کې د تل لپاره پریښودل او له دې نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې. د احمدی مړینې ګڼ شمیر خلک د هغه د کتابونو لوستون کې مینوال او لیکوالان غمجن کړي دي او پر ټولنیزو رسنیو یې د هغه له کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کړې ده او د هغه مړینه یې د پښتو ادب لپاره ستر زیان بللی دی. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي چې د پښتو ژبې په تاریخ کې به بیا د نصیر احمد احمدی په څیر داسې لیکوال تکرار نشي.
قربان احمدی صاحب جار شم اللہ تعالیٰ دے رحم کے وہ کہ اللہ تعالیٰ دے وہ بخی اور دو ٹھولو مینان تھا ٹھولو غم جن تھا ٹھولو دوستان تھا ڈیر لوئی تسلی وایا ما ڈیر لوئی درد ہے ڈیر لوئی غم دے باور و کما باندھے ڈیر اثر کھڑا دے بیگا نہ وقت اب ہم فیس بک کی چوری دلو ما وکاش کی چھ سہار کے میں لگ دگا دسڑو ہو گئے بے غم تھا تیار ہوائی نو ټول اسلامي استورو ته کتلې دي بس د ځان سره مې جوړلې دي بل ولاکه چې وینو احمدي صاحب د خدای وګه کې د پښتو ژبې ډېر لوی لیکوال وو په ډېر کم عمر کې په ډېره ځوانۍ کې په تانده ځوانۍ کې دوی لیکوالي پیل کړه د اوله سره د دوی هغه وه چې داستانونه لیکل ډېر خواږه ژبه یې ډېره خوږه ډېره انځوریز وه وروسته وروسته داستانونو نه بیا ناولونو ته چې د دوی خبره واوښته نو سر په سر یې ډېر ښکلي ناولونه ولیکل. زه فکر نه کوم چې د دوی په عمر دی په پښتو ادب کې دومره ډېر ناولونه چا لیکلي وي دا ما ته یو ریکارډ ښکاري. له بله پلوه د دوی د ناولونو ژبه یا د دوی د داستانونو ژبه ډېره انځوریزه وه او ډېره خوږه وه او ډېره ښه صحنه سازي به یې کوله. په تېره دوی هغه عاشقانه صحنې ډېرې قابل لمس تمثیلولې او قابل لمس یې تصویرولې. د دې تر څنګ یې هغه د غم او د درد او د تراژیدۍ صحنې دا ډېرې فوق العاده وې. نو د دوی ناول به د چې لوستلو خامخا به یوه خوږه زړه به تا سره ملګرې وه. نو دا د دوی د ناولونو ډېرې ځانګړنې وې پښتو ادب کې. نو دغسې په یو نبوغ سره دغسې په کم عمر کې چې اوس هم د ځوانو الله تعالی دې رحمت وکړي د ځوانۍ د برکته دې ماله وبخښي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه لکه یوه لویه حادثه په دې پښتو ادب کې د دوی دغه لیکنې د دوی دغه داستانونه د دوی دغه ناولونه وو د پښتو ادب یوه ډېره دنګه څوکه وه چې د بده مرغه په پښتنو باندې ډېره پرسونه شوه مسله د دوی وبخښي. نو د دوی په ناولونو او د دوی په ژبه باندې د دوی په هنر باندې داسې لنډې خبرې نشي کېدای. وخت وخت ځینو دوستانو د دوی په لیکنو باندې لیکنې هم کړي دي ما خپل هم څه لیکنې پرې کړي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښاغلي احمدی پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لوی زیان بللی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې لیکل شوی نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړې او ډېر ګټور ناولونه یې ولیکل. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستون کې تعادل منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې لویه ضایع ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چارواخه د احمدی پروان او خوږه ژبه ډیر داستانون او کیسې ولیکلې او د تاریخي ناول لیکنې په برخه کې بي جوړي او کمساره لیکوال وو. هغه په دې ورستوي کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ د هیواد د ملي فرهنګ او هویت پر بنسټ پیل کړې وه او په دې ترڅ کې د هیوادوالو پالنې لپاره ښه ذهنیت جوړونه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دروازه د احمدی مړینه د افغانستان د معاصرو داستاني ادبیاتو په برخه کې لوی ضایع ګڼي. روح یې ښه دا او یاد دې تلپاتې وي. د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو نننۍ چیرمو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې هغې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.